په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په کامي سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو ترهګر ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دی او د چیلي په ساحلي علاقو کې د زوروري زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې دی. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په کامي سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلې دي چې د سره بعد قبایلی سیمو ډېری ستونزې حل شي. په جمهوریت پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو سره بعد د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي سملې کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. پدې موخه د قومي وطن پاټۍ یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی وویل
یقینا چې مونږ پور سیاسي ګوندونه شو مونږ دې پوره پوره مرسته کوو دې شاته ولاړو چې دې دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بوراغون شي کاغه قبایلی پښتونخوا ده کا شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډه د پیپلز ګوند عوامي نشل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې په کمی سملې کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومتې غوښتنه کړې و چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویل چې په صوبې کې لتیرو دوه کلن رئیسی امنیتی وځخه شوې ده ځکه سرمایه‌کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پروند د ترهګری ضد جنگ کې د وړل شو او ژوبل شو پولیس والو ته د درناوی یو پروګرام کې وکړه. د چمبر اف کامرس مشر فواد ساق پروند له مشال اډیسر په خبرو کې ویل
نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پل پولیس شاته ولاړ دي پل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عضب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلي دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې د نوي جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی. کراچۍ ښار کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او ورپکو ډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل دغه مشکوک د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څنګ سره د مالی مرستو نوړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه ورپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلې وو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویل دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فیرست نه د 50,000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودلی نثار علی خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کالو مودې نه زیات په فیرست کې نه ساتل کیږي. دوی ویل چې د چا نوم په دې لیست کې اچول کیږي حقیقت به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نو موړي ځکه چې نا قانونه ګرځول شوی تنظیمونو غړي سمګلران او د دې هیواد د خلاف جاسوسي کوونکې ناصر تبا له ملک نه بهر ته دتلو اجازه نوي او د دې نمونه ما په دې فیرس کې وي. ټاکل شوی چې له کابل یو جکپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبر یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړ شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د چیلی په ساحلي علاقو کې د زوروري زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچه د زلزلې شدت 8.3 و. د زلزلې وروسته په پیرو او چیلی ساحلي علاقو کې او د دې ترڅنګ په هوایي او کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي چې د زلزلې شدت 8.3 و او د زلزلې وروسته ټکان هم محسوس کړل شوی دی. د چیلی چارواکو ویلي چې په زلزله کې 15 کسان وژل شوی دي او لس لکه خلک محفوظ ځایونو ته رسول شوی دي. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله په ناغښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بانکي مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره ورځ په ناغوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کانډو ویشتل. د هنګري پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغو استعمال کړ. د هنګري پولیسو دغه هجوم وسلوال په ناغوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. اور استه خبر روسیه وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هوا د فوزی پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان تویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پرشتون خبري وکړي. دا د مشال رادیو نه تر اوسه پورې خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهین د موسم حال او د کرنسي به یو.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ یو افغانی په 1.3 روپۍ او په 1.15 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. په خبر اجنسی کې د هیواد سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د استادو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پوراغون شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته پیښې امنیتي ستونزې په کمیدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې چونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا به تخوري وه چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده. اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي
او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري دا غوی نوې مشربه غنې وکول شي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
غوالی چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ولنی رپورټ تر ازو په خبر اجنسی کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر اجنسی کې وی خبري غونډه ته وویل ک قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمه ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په تاسو کې به د دوی په خبره قبایل بنیادی بشري حقوقو ته لاسرسي ولري. خو په قبایلی سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په راغونډ شي. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی چې دوی سپریم کورټ او د های کورټ عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر حضرت ولی پردي وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغه لپاره هغه د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بانک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونو. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټي یو مشر سید کبیر پردي په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه اټول ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښې یو متفقات ورو د بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که اسپتال دی که یونیورسټي دی که هر څه دی مونږ تړلی شوي یو. بلکې که مونږ سوچ وکړو څومره درې چی دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نه شي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کړو. دا دی مونږ تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځینو ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځینې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوي چې ګوند ته به هغه یو خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
انفرادی فیصلینی اجتماعی خپل زما چې کوم پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شاملېدل غواړي. نو مونږ سره دې شامل کړي که قبایل وایي چې مونږ ځان له بېله صوبه غواړو بېله صوبه دې ولا ورکړي. که هغوی غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبر دی اومنی لشی ځکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرد چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دا فیصله بیا د قبایلی سیمو نه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه د بل وروړي په لومړي ځل داسې یو هڅه کیږي او داسې قدم را کیږي دا ډېر لویه تبدیلی نه ده.
الله لدې جواب در کول شم چې کله دا خرڅ شي قبایل یا صوبې شي یا زمون شي او وي خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اویل دې وکړي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې ته سوچو کې نو صوبې د ما خیال چې سلویخ ممبرانو کړ دینه کوم کتیات او اوس ځنې خبر دي د سیملې ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چي لکه قبایلو ته ځان لایا او صوبه ورکړل شي یا د دې صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا د قبایلو تر دې من پته لې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا هي پر راګي بو دومغو او چې کله راشي دا به هغه راغی
هغه خو په خپل دې عمل لا کړی چې ځنې خلک وایي چې مونږ خپل قبایلي نه غواړو چې ختم شي خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي سملې کې دی هغه دغه قرارداد وروړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله اول به قرارداد راځي بیا به غوښتنه کیږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا به سملې کې ممبران دی اتيږي دا غې نه پس به دا موږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو
د عوامي نشتلګون ولی دلیل مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تان دی هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتی وضعیت لامل ډاټ خي او وای چې هغه کاروباریان او پنګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر تړلې وي بیرته هغه ته مخه کړی ده د چیمبر اف کامرس چارواکو د سرګندونې پرون چار شنبه په هغه وغونډه کې وکړي چې تر هغه راي په پیښو کې وجل شوی او ټپي شوی پولیس سرتیرو ته د عقیدت پرځونو وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلی وښوده تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرې په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پر ځونې وړاندې کولو په لړ کې یو درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپل ګډون وکړلو د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته ویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړې شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړل دي نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا له موږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دي خپل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دا چیمبر په پانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرې اوا بره تاوان به تخوره او د هدفي وجنو لویری په تیښته مجبور شو هغه اوس د حالات خو کېدو له وجې واپس را روان دي
دو شي نډیر زیات یو پکې دا اوا بره تاوان یو پکې دا به تخوري و د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباری خلکو په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو ځنې خلک دوبۍ ته لاړ سم ملیشیا ته روانو سلاهور ته لاړ اسلام آباد ته لاړ نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلی ده پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه کارخانې هغې بندې کړې وې هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي د خلکو مورال های شوی دی
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشه 55% پورې په بتخورې او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمې څرګنده کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګۍ له وجې به وړاندې په دې کې نور هم کمی راشي
جی پی سیف هم دا وایي چې په دې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی خو موږ دا توقع لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي او موږ په دې شي خوشاله یو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی په دې مخه باندې د صوبې کاروباریانو سرمایه کارو او عام ولستا باور ورکړو چې ډېر زر به د دې په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړي د پامول لا چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عزب اپریشن هم ډېر وستایو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په دې ورستیو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د غوی پلیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافات او رپورټونه خبره شول خو افغان طالبان وسوي چې هغه اختلافات یې لمنځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفاداری ژمنه کړې ده پښتنه اوس دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډېدلی بهیر ګنې بیرته پیل او اغېزمن ثابت شي او که څنګه؟ پر دې موضوع په پېښور کې د مشال رادیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو له ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط وي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده ته مشوره باندې د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې دی، د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بللی وو. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې 2 ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د یو شمیر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي بیا پر دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسله راپورته کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول دا افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیشي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو شمېر کسانو ته د ډینګي ناروغي لګیدو تصدیق شوه دی چې ورڅخه درې د مهال د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې بستر دي. په تیر وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغي ګډه شوې و چې زرګونه کسان ترې اغیزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډینګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخ کال دوی په سواد کې ډینګي ماشه قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه چې سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسٹرډ شوی دلته چې زمونږ په لائن لیست باندې دي. پدې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی. بیا دلته راغلي دي زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي. هغه الحمدلله ډسچارج شوی هم دی.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمېر خلک متاثر شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنه مړول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډینګي څه شی دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي؟ په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي.
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشې په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچي او هغې ته فیور شروع شي ډېر انتهایي دردونه په دې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مځک ورته بون بریکنګ فیور وایي.
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشې څوک وچیچي نو متاثره تن ته څه پکار دی؟ په دا اړه ډاکټر سیدالی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرې ښودل نه دي پکار چې کم ولاړي. څونکې دا ماشې په سحر نورختو کې او ماخام د نور په پرېوتو کې د چیچل کوي، نو په دغه ټایم کې داسې کپڑے ماشومان ته چول پکار دی، په خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ سیکم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچي او هغه ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي، دې خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سیدالی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډېره ګرمۍ او یا په ډېره یخنۍ کې نه پایي. سواد کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي، نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د غرمې 12:30 بجې کیدونکو د اوریدونکو د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویلي دي چې د سره به د قبایلي سمو ډیر ستونزې حل شي. په جمهوریت پرسلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق میلاو شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوه کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبر د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وړل شو او ژوبل شو پولیس والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو ویلي چې پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبی ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بددیس له فیرس نه د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودر نثار علی خان په اسلام آباد کې د خبري غونې پر مهال ویل چې د نوی اگزیټ کنټرول لیست پالیسۍ تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودې نه زیات په فیرس کې نه ساتل کیږي. ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وکړه. د چیلي په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 8.3 و. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې او روسي وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا ګلیاز باورې د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټي ولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې ده. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد ولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام ولست هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانې لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانې خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړکې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د خبريالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه ولیکنه خبره کړې ده. بلخو حمله امریکا خبريدونکو یوې بلې ورځپاڼه وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د سیډونکو د تګ موضوع راغستې. د دوړو لیکنو مهم ټکی له انیسه اجمل اورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوروستو د دای هواد میډیا د درغلیو او د پوزو د کمی امنیتی ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوی دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانين ورکړل شوی چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په ریپورتونو حدونه عملی کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسي د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربنو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېده چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دې هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او که نه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگتن کرملن ته خبرداری ورکړې چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ لما هارون بچاوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي، خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو پر ضد د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دغه اړه باید لا ډېرې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زئی اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي. پدغه هیواد کې روان بحران داسې نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پایته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږترلږه 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریې او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریې خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګند شوی چې لږترلږه 6.5% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدل دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګند کړې ده چې لږترلږه 70% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدل دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتک اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپېریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د تاجکستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال ووجل شو. له نږدې دوو اونیو راهیسې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې وو. نوموړی د یو شمیر پولیسو په وژنه تورن شوی وو. د پیښې جزئیات د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې د دغه هیواد د دفاع پخوانی مرستیال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له لسو نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیټ ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه کډ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی، پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګري ډلې سره د دوشنبې ښار د ختیځ په 1.5 کیلومتر کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووژل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4مه د پولیسو پر یو مرکز او ای ډیپو دوشنبې ښار ته څیرمه برید کړی وو چې په دې حمله کې 6 تنه د نهو پولیسو او 10 وسلوالو په ګډون وژل شوي وو. تر دې برید وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لري کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په 90 میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د وی مخالفې ډلې قومندان وو. نظرزاده د وی اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 کلنې شخړې پای ته ورسېدې، دای هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوی تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تروریستي ډله بللې ده او امام علي رحمان وای چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکی وای چې د سپتمبر له څلورمې را په دې خوا یې د نظرزاده په لسګونو ملاتړي نیولې دي. له دوی څخه یې تر 1500 ډوله ډېرې وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر ګاډي یې هم ترې نیولې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت لپاره تر اوسه د دغه ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غواخو کړ کچرې مرکزی حکومت غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو ولسته د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجهي توران کړ او وی ویل چې نوي حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپل پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان نورانی مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنیو ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو. دې ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه تر سترګو کیږي چې د خوست مشته په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې راغولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وایي:
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسیږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامو ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یو دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکي کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکر الله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اوریدلی دی د ولسونو نه، هغه د دولت د اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. څه چې لازم وو هغه شوی نه دي.
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیسته ده.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. له دوی څخه ځینې لزګونه کلونه کیږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغیز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پیښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه برید اغیزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی ډیر ښکاله 15 ښکاله اوسیږي کلتور په اغیز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سن اصل لګه ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامع لباس ناسته پاسته واده خدي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو په خبر کې میشته افغان لیکواله او شاعر هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خادیو ملی ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت له هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو ودونه چې د تکیږي په هغه طریقې باندې چې افغانستان کې کیږي. بعضي نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان ماشلین دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې منځ کې کیږي نو دوی د منځلو کوشش کوي هڅه کوي نو
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
زنی افغانان ورسپانې لري پښتو ورسپانې دری ورسپانې او د افغانستان روان سیاسي حالات ساري همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرې کوي همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو تشریک راغلي دي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پیښور سیمه کې یا د کوارت سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تیریدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پیښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه دغه ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونی له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري حلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
موږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې چې دا موږ په روټینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه موږ سږکال د پاکستان له لوک ورثا سره په ګډه ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځ او لومړی ځل د پاکستان اطلاع او فرهنګ وزارت را سره ومنل چې موږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې موږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځ. اوس په دې کار کوو له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وای د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی دغه افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوښتل چې ما ډېر کنده تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس ګروان پولیس ته شکایت کړی چې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په کورمه کې د نیجاب سیمې خلک د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی په خبره مجبور دي چې د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره لرې سیمو یا ځایونو ته ولاړ شي. دا خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د صحت په برخه کې اسانتیاوې ورته ورکړي. چارواکي بیا وایي چې د یادې سیمې خلکو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د مشال رادیو خبریال طارق اورغزه رپورټ راکوي.
پکورما کې د نجاب سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د صحت په څانګه کې ورته اسانتیاوې ورکړي. فضل مولا په نامه یو ځایي مشر مشال لډو ته وایي دوی خپل علاج په غیر سرکاري ډاکټرانو کوي او د هغه لپاره هم لري پرتو سیمو ته په تک مجبور دي.
څو څو غوړی مو پولیټیکل صاحب ته وایي پی صاحب سره دوه خبره وچړله هغه یې چې رسول کې ډی پی کې خو ائی ډی پی خو څه کوي هغه د مور سره لور شي هر قسم به مریض حکومت هغه مو صدې ته کسدې نه غشي نو په خبر ده به ورو
د صدې تحصیل شاوخوا 10 کیلومتر لري. نجاب سیمه د منځنی کورم ایجنسی د مسوزو په حدودو کې راځي. په دې علاقې کې د شخلو قبیلې شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکو مشال لډیو توای په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوي د نشټل کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لري سیمه ته تر سوال مخکې مړ شي.
مجزام خان امګو د چې پیخي ډيري شي د سپاتول ته وړي بلیار کې مړ شي.
هغه ته دوی ته ونه رسیږي، ځکه چې ډېر مزال دی او دا خطرناکې بیماریان وي، کله کله په زنانه وروشي، کله په څه چا راشي، نو دا هغه څوک نه دا تکلیف دوی ته نه رسیږي. هسپتال سخت ضرورت.
ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. دې زیاتوي چې په منځني کورما کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. راپورون تر مخه په منځنی کورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې په هغو کې روغتیایي اسانتیاوې د نش برابر دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، لکه زمیدار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو، د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې د کرکټ لوبو شلوریزه کامی سیالی پرون پای ته ورسېده چې پکې د پېښور ریجن لوبډله د ټورنمنټ د غوره ټیم په توګه وځلېده. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
د نهې په ورځ د پنډۍ په کرکټ میدان کې لوبېدلی فائنل میچ کې پېښور ریجن کپتان زهیب خان د شیرختی ګټلو وروستو کراچۍ بلوز ته د بیټنګ بلنه ورکړه او یاد ټیم په مقرره شل اورونو کې د اته لوبغاړو په زیان 111 رنزونه جوړ کړل. د کراچۍ بلوز لخوا کپتان سرفراز احمد د ټولو زیات 24 رنزونه، خورم منظور 24 او شاهد افریدی 15 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې پېښور ریجن مقرره هدف په 19 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان سره پوره کړو. د پېښور ریجن لخوا محمد رضوان 58، افتخار احمد 52 او رفت الله مومن 45 رنزونه جوړ کړل. محمد رضوان د ټولو زیات رنزونه په جوړولو غوره لوبغاړی وګرځولی شو. د پېښور ریجن لخوا په دې ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 14 وکټې اخستونکې بالر عمران خان جونیئر په دې میچ کې هم د ښې لوبي مظاهره وکړه او د کراچۍ بلوز درې لوبغاړي آؤټ کړل. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور ریجن لوبغاړي رفت الله مومن وینا وه چې په دویم ځل قومی چمپینشپ گٹلو ډیر خوشاله دي.
ټول ټیم مهنت او خلق دواګانې را سره، بس الله پاکستان ټول نه خاص خبره چي.
د یوې پښتنې په جواب کې نو موړی وویل چې ټیم یې د 13 کالو راهسه دا چمپینشپ ګټي، خو له بده مرغه پاکستان کرکټ بورډ ته د دوی کارکردګي په نظر ناراضي.
د څه لکان د ټیم یې صحیح چې د چا څه د خاص پرفارمنس نه خو هغه په ټیم کې شامل دي. زمونږ ټیم چمپینشپ پورا پاکستان غړو ټیمونو نه وګټي او ډیر مشکل سره یو کس یا دوه کس یې هغه دوی را
خبریال او د لوبو تجزیه کار عبدالغفار وایي چې د دومره غوره کارکردګۍ ښودلو وروسته پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې د پېښور ریجن ځینې لوبغاړي په قومي ټیم کې شامل کړي، نو دا شان به د سیمې د لوبغاړو محرومیانې تر ډېره حده کمه شي.
پېښور لوبډله بدقسمتي دا ده چې هغوی ته د انټرنیشنل لوبېدو موقع نه دي ورکړل شوي. که تاسو وګورئ د 1300 کلونو نه رفت الله مومن شو، افتخار شو، عمران خان جونیئر شو او داسې نور د هغو لوبغاړي دي چې هغوی د پاکستان په ډومیسټک کرکټ کې ډېر ښه کارکردګي هغوی ښایي، خو د بدمرغۍ له وجه هغوی ته د پاکستان په قومي ټیم کې تر دې دمه ځای نه دی ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې د پېښور کم لوبغاړي دي، په هغې کې 4-5 لوبغاړي داسې دي چې هغه په قومي لوبډله کې پکار وو.
د یادونې ده چې د قومي T20 چمپیونشپ په لومړي سیمي فاینل کې کراچۍ بلوز ملتان ریجن ته په 8 رنزونو سره ماتې ورکولو وروسته فاینل رسیدلی وو، او په دویم سیمی فائنل میچ کې پېښور ریجن سیالکوټ ته په 15 وکټونو سره ماتې ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر.
د
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.